زغونه منګل تاسو هم لایق یاست په هر صورت مننه د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پیل شو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي په ترڅ کې اوري چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دی او د دولتي لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ اندونیزیا ته انتقال هېده د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر کرزی به له اندونیزیا وروسته هند ته ملاړ شي او له دوړو هیوادونو سره به په مختلفو برخو کې تړونونه لاسلیک کړي په خبرونه کې پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو دا خبرونه قاسم سولمر وړاندې کوي
سلام او سهار بخیر دا هم مهم سرخطونه د کورونی چار وزارت وای د هرات ولایت د چارواکو غیدا چړي چې وای د جهادي قمندانانو شورا په دې ولایت کې پر خلکو وسلې ویشي د نیمروز چارواکي وای د ایران له سرحدي مسولان سره د افغانستان پر خاورو د ایران له لوري د درنو وسلو د ویشلو په اړه خبر ورکوي او د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غاړو اوسیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې خپل کورونه پرېږدي دوی ته ویل شوي چې نوې طوفان روان دی د هم پورا خبرونه د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د هرات د مسولینو د دې ادا په اړه چې د جهادي قمندانانو شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسلې ویشل کېږي څېړنې وسی د دغه وزارت وای صدیق صدیقي وای امنیتي مسولینو به په هیڅ صورت کې امنیتی مسولین به په هیڅ صورت د کارت اجازه ور نکړي د هرات د والی وین محیدین نوري پرون ازادي رادیو ته ویل چې د جهادي قمندان په نوم شورا چې ویل کېږي په دې وروستۍ کې د اوبو او برښنا وزیر اسماعیل خان په نوم جوړ شوی خلکو ته وسلې بشي
سرنګ چې معلومیږي پتیرو څونه کې د هرات په ولایت کې د جهادي قمندانانو د شورا تر عنوان لاندې یو غیر دولتي ډله په هرات ولایت کې یو شمیر وسلې پر خاص کسانو باندې توزیع کړي دي چې دغه امر د افغانستان د اسلامي دولت د قوانینو پر خلاف دی او سیمه ایز اداره به دا هرمرو پلټي
پخوانی جهادي قمندان او د اوبو برښنا وزیر محمد اسماعیل تیرونی په هرات ولایت کې د خپل پلوین په غونډه کې ویل د پخوانی مجاهدینو پر یو لوی تشکیل کار روان دی او کارتیا پیدا سي د پخوا په څیر به دوی وسلې ته لاس کړي د مشرانو جرګې شمیر غړو د تیر یکشنبه په ورځ د اوبو برښنا د وزیر د خبر په وړاندې عکس العمل ښکاره کړ دوی وای اسماعیل خان په دغه ډول سرګندونو سره افغانستان بیا د کورنۍ جګړې اورته غورځوي په مزار شریف کې د امریکا قنصل پروند اسماعیل خان روسي سرګندونو په اړه څرګندونه ته په اشاره ویل د نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا په مرسته د افغانستان غشتل ملي امنیتي ځواکونه جوړ شوی او نور د وسلوالو ډلې جوړېدو ته اړتیا نسته د نیمروز چارواکي د ایران له سرحدي مسولانو سره د افغانستان پر خاورو د ایران له لوري د درنو وسلو د وشتلو په اړه خبر کوي ریپورټونه څرګندوي چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د نیمروز د چاربرجک کلسوالی پر رباط سیمه د ایران له لوري د درنو وسلو ډزې سوې دي د نیمروز والی محمد سرور سبات تازه د لوري ته ویل چې پر هغه سیمه ډزې سوې دي چې هلته ملکیان ژوند نه کوي
افغانستان باندې د ایران د خاورې توغندین او مختلف څکله سره توغول شوې ده خوشبختانه مجبور لسته او ملکي کسان هغه ژوند نه کوي
د ایران د لوري د نیمروز پر رباط سیمه د دزو لامل افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله نه ده وشته تر اوسه د دې دزو علت نه دی څرګند شوی او ایرانی چارواکو هم تر اوسه پرې څه نه دی ویلي د بریتانیا او پوځي قاضي ویل چې د دغه وخت په 15 سمندري پلی پوځیان چې د افغان په وژل تورن دي خپل نمونه پر ساتلی سي قاضي څرګنده کړه چې دا اسکر کولای شي چې د محکمې په ترڅ کې خپل نمونه وانخلي دا پوځیان تیر میاشت په هلمند کې د وسیر افغان پر وژلو تورن شول چارواکو ویلي دي چې دا پېښه د یو نشټ پر مهال سوي و او دا هم د سیمونو لري څه د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندر غاړو سیدونکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې خپل کورونه پرېږدي دوی ته ویل شوی دی چې نوې توپان را روان دی ټاکل شوی دی چې نن دا توپان د امریکا ختیځو سیمو ته ورسیږي د سیمې د سانډي په نوم د تیرونې توپان ځپلې دي د دې سمندري توپان لامل په لسکونه کسان وژل شول او لا هم د سانډي توپان لامل په لسکونه زره کسان برښنا نه لري تر نوې را روان توپان مخکې نیویارک ته هوایي چلندونه الوتنې بند کړې دي او په نیویارک کې بیا ټول پارکونه د لوبو ډګرونه او سمندر غاړې تفریح ځایونه تړل کېږي سوریایی اغیانو د چهارشنبې په ورځ د دمشق پر لمنو برید وکړ. دا سیمه د ولسمشر بشار الاسد د علوي اقلیت مرکز دی. د مظفر سیمه یاغیانو په داسې وخت کې برید کړی چې دوی په مرکز دمشق باندې د بشار الاسد ملاتړو د استوګنو پر سیمو حملې ډېر کړې دي. د سوریې دولتي ټلویزیون سنا وایي چې پر یوه کور او یوه مینی بس باندې چې مسافر پکښې سپاره وو ډزې سوې دي او درې تنه په دې برید کې وژل سوي او 12 ټپیان سوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې مشر ډله وایي چې په سوریې کې د 2012 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د وژل سوو کسانو شمېره 30,000 ته رسېدلی دی چې 16 ملکیان دي. د ترکیه ان ټی وی خبری چینل وایي چې ترکی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د عراق دننه پر کوردي یاغیانو برید وکړ. د ان ټی وی په وینا په دې دوه ورځني عملیات کې دوو کنډکونو برخه اخیستې ده چې هوایي ځواک یې ملاتړ کوي. ترکیه پوځیانو د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی مرکزونه په نښه کړي دي چې د ترکیه پولې ته نږدې په 5 کیلومتره کې پراته دي. ان ټی وی د پوځي سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وایي د حمله وړه خو اغېزمنه ده. په رپورټ کې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. کردان د ترکیه په جنوب کې د بیل حکومت غوښتنه کوي او له نږدې درې لسیز راهیسې د ترکیه پر ضد پوځي مبارزه پیل کړې ده. د ګواتیمالا ولسمشر وایي د 1.4 ریشتر په کچه زلزلې چې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولرزولې لږ تر لږه 8 تنه ووژل. ولسمشر اوتو پیرز ویل 40 تنه مکسیکو او پولې ته نږدې په شمال لویدیځ ولایت سان مارکس او 8 تنه په ګاونډي ولایت کویتسال تینانګو کې وژل سوي دي. هغه د ټپیانو شمېر 150 تنه وشو. دا ویل چې دغه زلزلې یو شمېر کورونه وران کړي دي. په دې سیمه کې تل زلزلې کېږي او په 1980 کال کې په دې سیمه کې زلزلې تر 40,000 ډېر کسان وژلي وو. د 1.4 ریشتر پولیسو د یونان په مرکز ذاتن کې د مظاهرکونکو د خوریدو لپاره لوشکې بهونکي ګاز او اوبو څخه کار واخیست. مظاهرکونکو بیا پولیس پر کاڼو وویشتل او پټرول بمونه یې ورباندې ګزار کړل. د چهارشنبې په ورځ شاخوا 70,000 کسان راغونډ سول او د مشروطو پورونو په اړه د پارلمان ته رایه ورکولو مخکې اعتراض وکړ. دا د کارګرانو د ټولنو له لورې د دوه ورځنۍ اعتراضونو دوهمه ده. تمه ده چې پارلمان په یونان کې د 3.5 میلیارد یورو په ارزښت د تقاعد او تنخواو د کمیدو لپاره رایه ورکړي. نړیوالې ټولنې یونان ته د پورونو د ورکړې لپاره دغه شرط ایښی دی. د مظاهره کوونکي یوې وړې ډلې له پولیس سره شخړه وکړه. په یونان کې د بیکاري کچه 25% ته رسېدلې او په ځوانانو کې دا فیصدي تر پنځوسو لوړه ده. او د چین واکمن کمونیست ګوند رسمن 13 ملي کانګرس پرانیست. د کانګرس په غونډه کې به چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل جوړیږي دغه ګوند د نوي مشرانو نومونه رسمن اعلان کړي. د کانګرس غونډې ته نن د چین ولسمشر وجنتاو اوس د کمونیست ګوند مشر هم دی وینا وکړه. اکثره کارپوهان وایي چې په دې غونډه کې مرستیال ولسمشر ژی جین پینګ او مرستیال صدر اعظم لی کی کیانګ د کمونیست ګوند لخوا لوړ پوړو پوستونو ته غوره سي. د خبرونو پای.
له قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دی و دولتي لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ اندونیزیا ته تړلی دی. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ولسمشر به له اندونیزیا سربیره دغه راز په دې سفر کې هند ته هم ولاړ شي او له دواړو هیوادونو سره به یو لړ تړونونه لاسلیک کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرون له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د وخت د انتقال پروسه ترسره شوله. د کابل سرخپل د محبس ځینی بندیان وایي چې ګنش پر بندیان د نن په محبس کې په مخدره موادو روغ دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په ایران کې مو د مخدره موادو د قاچاق په تور د اعدامونو د ورستو اعدامونو له حاله خبرو. د غرض د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه هم بیلابیل مطالب لرو. تاسو د ورکوشو وزانو د لټي پروګرام هم د خبرونې په ورستي برخه کې اوریدئ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دی او دولتي لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ اندونیزیا ته تللی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي ولسمشر کرزی به په اندونیزیا کې له د هغه هیواد له چارواکو سره پر خبرو سربیره له دې هیواد سره په ځینو برخو کې یو د لړ تړونونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته به دی هند ته هم ولاړ شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې جمهور رئیس کرزی به د بالی دیموکراسۍ په 15مه غونډه کې په ګډون سربیره د اندونیزیا له چارواکو سره سلور مهم سندونه لاسلیک کړي. د دې وزارت وایاند جانان موسازی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان ډیپلوماټانو د ویزې حل او د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د فرهنګي اړیکو پراختیا مهمه موافقه دي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ به لاسلیک شي. موسازی وویل د دې سند لاسلیکېدو وروسته ډیپلوماټان او رسمي کارکونکو اړتیا نه لري چې ویزې واخلي. موسازی دا هم وویل لدې مخکې افغانستان له ایران، ترکیه او تاجکستان سره ورته سندونه لاسلیک کړي دي. د اندونیزیا سره د لاسلیک کیدونکو سند په حق له وویل
موافقتنامه تجدید نظر معاهده دوستی سال 1955 بین افغانستان و اندونیزیا.
موافقتنامه د افغانستان او اندونیزیا ترمنځ د 1955 کال د دوستی د معاهده تجدید نظر ده. دا موافقتنامه به لار هواره کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی مذاکرات پیل شي. بل سند د مشورو سند ده چې هر کال به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د سیاسي مشورو لپاره یو غونډه کوي.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بهرنیو چارو او اطلاعاتو او کلتور وزیران، د ملي امنیت عمومي سلاکار او یو شمیر نور لوړ پوړي چارواکي د جمهور رئیس د سفر ملګری دي. جمهور رئیس کرزی به د اندونیزیا له سفر وروسته د رواني میلادي میاشتې په 9مه هند ته لاړ شي او د دې سفر په لومړۍ ورځ به له هندي پانګوالو سره وویني سو هغوی په هیواد کې پانګو اچونو ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په هند کې به د هغه هیواد له چارواکو سره سلور مهم سندونه لاسلیک شي. بیا هم موسازی وایي
یاداشت تفاهم در رابطه با مساعدت جدید 100 میلیون دلاری هندوستان به افغانستان که
در هندوستان د 100 میلیون دلار رو د نوی مرستې تفاهم یاداشت دی چې لمخې به هند 50% افغان دولت او 50% به د غیر دولتي مؤسسو لاري لګوي. بل سند د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هند ځوانانو او ورزش د وزارت ترمنز د همکاري سند دی. او بل سند د افغانستان او هند د قانونو د وزارتونو ترمنز دی.
د بهرنیو چارو وزارت وای د کرنې سکتور د پراختیا لپاره د کیمیاوي سرې د تولید په برخه کې د همکاروي سند هم په دې سندونو کې شامل دی. افغانستان له دې مخکې له هند سره د همکاروي ستراتیژیک سند هم لاسلیک کړی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اندونیزیا او هند ته د افغانستان د ولسمشر د سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو سره د یو لړ مهمو سندونو خبره د لاسلیک کېدو خبره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې بیا پرون د دې هیواد د سیاست د اساسي کرښو سند د رایو په اکثریت رد کړ. امنیت اداري اصلاحات په عدلي او قضایي برخو کې اصلاحات، د نړیوالې ټولنې د مرستو په برخه کې شفافیت، بیا رغونه له خصوصي سکتور نه ملاتړ، بهرنۍ سیاست، د ښې حکومتدارۍ تقویه کول او ځینې نور هغه مسایل چې په دې سند کې راغلي وو. دغه سند نه میاشتې مخکې ولسي جرګې ته د تصویب لپاره استول شوی و. په دې اړه نور حال له کابله د جمیل ظریف په رپورټ کې.
یو شمیر وکیلان د دولت د سیاست د اساسي کرښو په سند بېلابېل انتقادونه کوي. د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او د ډیورنډ کرښې د مسلې په اړه د افغان دولت د دریځ ګونګوالی له مهمو دغو انتقادونو څخه بلل کېږي. د ولسي جرګې یو شمیر غړیو د چهارشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې دا سند د اصلاح لپاره بیرته حکومت ته ولیږل شي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د رایو په اکثریت د دې سند د رد مسله اعلان کړه.
لمخه د هیواد د سیاست د اساسي کرښو سند ډیر شمیر کمیسیونونو رد کړ او په حق له ځنګړي کمیسیون ته خپل نظریات ورکړي. د دې سند په حق له برایګيري وکړو. هغه کسان چې موافق دي شین کارت او هغه چې نه دي سور کارت پورته کړي. د مخالف رایو په اکثریت سره دا سند رد شو.
د ولسی جرګې د یو شمیر غړیو بل انتقاد دا و چې په دې سند کې د ډیورنډ کرښې په حق له څه نه دي راغلي. د هیواد د سیاست د اساسي کرښو طرحه نهه میاشتې مخکې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره لیږل شوې وه. امنیت، اداري اصلاحات، په عدلي او قضايي برخه کې اصلاحات، د نړیوال ټولنې د مرستو په برخه کې شفافیت، بیا رغونه، له خصوصي سکتور ملاتړ، بهرنۍ سیاست، د ښې حکومتداري تقوی کول او ځینې نور مسایل په دې سند کې راغلي وو. د ولسي جرګې یوې غړي شکري بارکزی د دې سند په اړه ځینې نور مسایلو ته هم اشاره وکړه.
د اساسي کرښو لومړی اصل ترمینالوژي ده. لا بده مرغه هغه ترمینالوژي چې په دې طرحه کې راغلي حقوقي ارزښت نلری. دا طرح نه حقوقي او نه هم ادبي ده. د امنیت په برخه کې هم اساسي قانون په پام کې نه دی نیول شوی، نو ځکه خو زه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته وړاندیز کوم چې د ټولو نظریاتو په راټولولو سره دا بیرته حکومت ته ولیږي.
موږ غوښتل د دې سند په هکله د حکومت نظر هم واخلو، خو بریالي نه شوو. پخوا تر دې ولسي جرګې په بیا بیا له حکومت نه غوښتي و چې د خپل سیاست اساسي کرښې دې د یو سند په توګه دوی ته وړاندې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي اکثره وخت انتقاد کوي چې د سولې او له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د اړیکو په ګډون په بېلابېلو مسایلو کې د افغان دولت پالیسي روښانه نه ده.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې نیمروز والی وایي د ایران د خاورې د دې ولایت په سرحدي سیمو د درنو وسلو ډزې شوې دي. د نیمروز څنګلوري ولایت فرات زو د فراکر ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت را سره د ټلیفون اپ لیک دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بله، تاسو د ازادي راډیو ودوم ته سلام باندې کوم.
مخکې لږ چې د فراد ولایت د ورستیو مهمو پیښو په اړه وغږیږي چې هلته څه پروګرامونه نن په پام کې دي، او یا په فرا کې کوم مهم موضوعات دي چې پوهېدلې د افغانستان نورو ولایتونو اوسیدونکو ته مهم دي. راځو د نیمروز د والي ورستیو څرګندونو ته چې وایي د ایران لخوا په سرحدي سیمو د درنو وسلو او توغندیو بریدونه شوي دي، په دې اړه تاسو څه معلومات لري؟
بلې، لکه څنګه چې مخکې هم راپورونه په دې اړه لرل، دا بریدونه د روبات په نامه چې په چربګیک ولسوالۍ کې سیمه ده، یو سرحدي سیمه ده، هلته ترسره شوې دي. دا سیمه د نیمروز ولایت جنوب ته کې چې د درو هېوادونو ایران، افغانستان او پاکستان ترمنځ هم ګډه پوله ده، او هلته درې پوستې دي لري چې د حاکم پامیر اکامیا په نامه یادېږي. دا وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي د نیمروز والي او چې موږ تیره شپه هم په دې اړه د ایران د لوري سره خبرې کړي، دوی تر اوسه پورې دومره پرمختګ کړی چې ایران ویلي موږ په دغه سیمه کې نظامي تطبیقات یا نظامي مانورونه ترسره کول، نو په اشتباهي ډول د افغانستان خاورې د ځینې توغندي راغلي دي. خو بیا هم د نیمروز والي وویل چې موږ دا نه منو او ولې داسې درنې وسلې زموږ خاورې ته راسي. په دې اړه نورې څېړنې هم روانې دي. نیمروز والي وویل چې دغه موضوع د بهرنیو چارو وزارت له لوري هم د ایران سره شریکه کړي چې نور دا کار ونه شي. که څه هم دغه توغندي تقریبا د 15 تر 20 ګولۍ هوانونو لوی توغندي، خو چاته پکې زیان نه دی رسېدلی.
بله، فطرت صاحب، په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ فرا کې څه مهم پروګرامونه نن شته نشته؟ د امنیتي وضعیت په ارتباط باندې که څه ووایي په وروستیو کې، داسې خلک وایي چې ناراضه دي د امنیتي وضعیت.
بله، امنیتي وضعیت د فرا په ښار کې هم په تېر څو ورځو کې هم ځینې نارامي وي، او همداشان د روانې اونۍ د اکشن په ورځ هلته یو انفجار هم د فرا په ښار په دفتر کې چې څلور تنه یې ژوبل کړ. په ښار کې که څه هم وضعیت څه ناڅه دی، خو په ولسوالیو کې، په ځینو ولسوالیو کې ناامني پراخ شوي دي. مخکې کلونه به داسې وایي چې د ژمي په رارسېدو سره به وضعیت سم شو، خو سږ کال داسې نه دی. او برخلافه امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ یې په بکوا ولسوالۍ کې یو لړ پوځي عملیات کړي دي، او دوی وایي چې په دې عملیاتو کې کابل لس تنه وسلوال مخالفان موجود دي، خو وسلوال مخالفان درسته نه دي ویلي. بکوا ولسوالۍ د فرا یو ناامنه سیمه ده. همداشان په بلابلوک ولسوالۍ کې هم ناامني پراخه شوې، ګلستان سیمه کې. امنیتي چارواکي وایي چې دوی به یو لړ پروګرامونه او یو لړ عملیات ولري په دې سیمه کې تر څو بیرته امنیت راخوندي کړي. یو بله موضوع همدا ده چې ځکه چې دغه وخت د کښت وخت دی، دلته د مخدره توکو یا د کوکنارو کښت هم کېږي په دغه سیمه کې چې ناامنه دي. نو دوی وایي موږ به کوشش وکړو چې دلته عملیات کړي تر څو د دې مخالفین د سیمه وباس او لبل خو د کوپنار د کټ څخه هم مخنیوی وکړو. یو بل دې ته وځم هم چې په فرا کې د درورد او معتادو کسانو د ډیروالی دی، ځکه چې دلته د یو کوپنار کول کېږي او بل د فرای ځوانان ډېر ایران ته تللي او هلته هم روډ شوي دي. تېر کال په فرای ولایت کې کابو شل زره تنه ارقام د معتادینو کوشش کړل، دغه اصلا 50 زره تنه ته رسېدلي دي. دا واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. د یوې خوا دلته کلینیکونه هم نشته چې دوی ځانونه تداوي کړي. د ځینو معتادینو سره چې ما خبرې کړې حتی دوی د فرا د ښار په یوه سیمه کې چې هغه ډېره نږدې ده، د یو تاریخي سیمه ده، د فریدون د کلا فرام هلته دغه عمل ترسره کوي، یعنی خپل مواد استفاده کوي. ما خبرې کړې دي وایي که زمینه مسایل چې موږ حاضر دي چې خپل ځانونه تداوي کړل دي شر ځان خلاص کړو، خو د ویدي چارواکي بیا وایي چې موږ امکانات نه لرو، کوشش کوو چې زیات امکانات برابر کړو چې تر څو دوی ځانونه تداوي کړي.
بله احمد شاه فطرت له تاسو نه مننه. په فرا کې د ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت چې همې د فرا او هم د څنګلوري نیمروز ولایت ورسته او پیښو په باب معلومات راکول.
راپورونه تبصرې او مرکه په خپل وخت له ازادي رادیو اورئ.
څو شپې وروسته مو په پکتیا کې د بهرنیو ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته د وخت د لیکت د پروسې د لجریانو خبرو چې پرون په دې ولایت په مرکز ګردیز کې تر سره شو. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه د جمهور رئیس کرزی په حکومت کې بې ځای لومړیتوبونه تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. په افغانستان کې په موجودو ستونزو او د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د حل پاړتیا ټول پوهیږي، خو د جمهور رئیس حامد کرزی حکومت د دې پر ځای چې په دغه حساسې مرحلې کې د ستونزو حل ته پام وکړي پلمې کوي او بې ځایه د خطرونو زنګونه وهي. ورسپانه وړاندې لیکي جمهور رئیس حامد کرزی دا مهال خپل او د خلکو ټول فکر او ذهن د بحران نړیوالې ډلې هغه راپور ته اړولی چې د افغان حکومت په ځینو نیمګړتیاوې سالم انتقادونه کړي. افغان حکومت حتی ګواښ کړی چې د دې موسسې دفتر به وتړي. د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې په 2014 کال کې د انتقال لپاره سخت لار په نامه راپور کې هغو ستونزو او خنډونو ته اشاره کړې چې په دې هیواد کې د عادلانه او شفافو انتخاباتو په مخ کې پراته دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورسپانه زیاتوي افغان حکومت د دغو ستونزو او خنډونو د له منځه وړلو پر ځای بهرنۍ رسنۍ او موسسې د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنې کړي دي. فارن پالیسي خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په شمال کې د اقتصادي ودې هیلې تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې لیکي کله چې سړی حیرتان بندر ویني چې د پولې له اغاړې څخه کانټینرونه لارۍ او اورګاډي یا ریلونه افغانستان ته داخلیږي او ځینو تولیدي فابریکو ته خام مواد رسوي زیات هیله من کیږي. خبرونه لیکي په تیر کال کې د حیرتان بندر په عوایدو کې 500,000 ډالره زیاتوالی راغلی. فارن پالیسی خبرونه د لبنیاتو او نساجۍ د فابریکو په ګډون د زیات شمیر فابریکو یادونه کوي چې په ارزانه بیه د ښه کیفیت لرونکي مواد بازارونو ته وړاندې کوي. د خبرونه په باور افغانان د خپل اقتصاد د ثبات او د سوداګریزو مرکزونو د جوړولو لپاره ظرفیت او منابع لري. دوی کولای شي له دې لارې د حکومت لګښتونه پوره کړي، ځوانانو ته کارونه پیدا کړي، له خپلو ګاونډیانو سره ګټورې او اغیزناکې راکړې ورکړې ولري او خپل خلک له لوږې او بېوزلۍ څخه خلاص کړي. خو اداري فساد او ناامنۍ په خاص ډول بې ځایه بمی چاودنې د دې لارې په مخ کې خنډونه دي. د خبرونه په باور په افغانستان کې د ښې حکومتدارۍ له لارې اقتصادي چاپیریال برابرېدای شي، په دې معنی چې خصوصي سکتور باید وهڅول شي او د اقتصاد ماشین باید فعال وساتل شي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې په 2014 کال کې د انتقال پر مهال د ستونزو میراث ته په کتنې په ټولنه کې د نظر وړ پرمختګ ښودل ډېر مهم دي. د خبرونه په عقیده په یوې ټولنه کې په پرمختګ باندې اعتماد د زیات اهمیت وړ مسله ده او په دې اړه د افغانستان په شمال کې را پیدا شوی هیلې خ بلګه کیدای شي.
د سهار اته بجې او 3 دقیقې دونکې دي. پرون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پکتیا مرکز ګردیز کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د وخت د لیکت پروسه پیل شو. په اړه نور حالې له ګردیز د ازادي راډیو خبريال داود اتپان پر راپور کې
د چهارشنبه په ورځ له کابل څخه راغلي پلاوی او پکتیا ولایتي اداري چارواکو د بهرنیو ځواکونو څخه افغان لوري ته د واک د لیږد یا انتقال پروسه د امریکایي ځواکونو د بیرغ په ښکته کولو او افغان بیرغ په پورته کېدو پیل کړه. د پکتیا ولایتي چارواکو د معلوماتو له مخې د واک لیږد په دې پروسه کې د یاد ولایت دوه اداري واحدونه مرکز ګردیز او احمد آبا ولسوالي شامل دي چې له دې وروسته به دا پروسه نورو سیمو ولسوالیو ته هم غځول کیږي. د واک لیږد یا انتقال پروسې لپاره په جوړه شوې غونډه کې له کابل څخه راغلي د ستر درستیز مرستیال ډاکټر جنرال محمد اکرم وویل چې افغان ځواکونه کولی شي پرته له بهرنیو ځواکونو د خپلې خاورې ساتنه وکړي. ده دا هم وویل چې د ملي اردو ځواکونه په بشپړ ډول مجهز شوی د تکتیکی وسلو ترڅنګ د هر ډول دفاع وړتیا لري او د نړیوال نورمونو پر اساس یې پوځي زده کړې کړې دي او په ټاکلي وختونو کې ورسپارل شوی دندې اجرا کولای شي.
د تکتیکی لحاظ څخه اردو و هیڅ څه ته ضرورت نه لري، پرسونل لري. نن ورځ اردو 100% څه چې وسلو 45% تر خپل تشکیل اضافه تکمیل دي سلا تکتیکی سلا لگے.
ډګر جنرال محمد اکرم زیاته کړه چې په دې سره په پکتیا کې د واک لیک پروسه پیل شو او له دې وروسته به په تدریجي ډول د نورو سیمو او اداري واحدونو واک هم افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. د واک د انتقال په دې جوړه شوې غونډه کې د پکتیا والي جمعه خان همدرد وویل تر بل هر ولایت په پکتیا کې دولت د واک لیک لپاره ښه چمتووالی لري. نوموړي زیاته کړه چې په ولایت کې د امنیتي ځواکونو د همغږۍ ترڅنګ د ولس همکاري هم د دې پروسې لپاره د پام وړ ده.
مرکزی دولت ته یو ځل بیا خپل دوستان ته اطمینان ورکوم چې دلته یو ښه سیستم شته، یو ښه همغږي د قطاعات ترمنځ شته او د ولسونو یو ښه همکاري وجود لري. بیا به انشاءالله تر دې لا ښه امنیت شي، د ولسونو همکاري به لا زیاته شي، ځکه چې پروسه افغاني کېدو خواته روانه ده.
په یاد غونډه کې د پکتیا قومي مشرانو او استازو له دولت سره ژمنه وکړه چې د واک د لیږد له پروسې وروسته به هم له افغان ځواکونو سره هر راز مرستې ته اماده او چمتو وي. قومي سپین ګیري او د مجاهدینو شورا مشر عبدالله مجاهد وویل له خپل دولت سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
امروز ما افتخار به یې کنیم که پاس برادرای ما به یې آماده
نن موږ په دې ویاړو چې زموږ ګرونه دې ته چمتو شوي دي چې د خپل حکومت واګې په خپل لاس کې اخلي او موږ د پکتیا ولس له کابل څخه تاسو راغلي میلمنو افغان ځواکونو ته ژمنه درکو چې له تاسو سره به وګپ وګه ولاړ یو او له افغانستان څخه به دفاع کوو.
شانه به شانه ستاسو خوښ بود.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د واک لیږد یا انتقال پروسې د پلي کېدو لپاره په پکتیا کې تدابیري غونډې نیول شوې او د دولتي ادارو د پیاوړتیا او همغږۍ په موخه د ولایتي چارواکو په خبره چټک ګامونه اخیستل شوي. داود طپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خبرونه کې
د کابل د پرچرخي د په زندان کې یو شمېر بندیان وای ګن شمېر بندیان د ننه په زندان کې په مخدره موادو روږدي. دوی وای پولیس او د بندیانو خپل خپلوان د دې موادو په اماده کولو کې ورسره مرسته کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر هم پرون د دې زندان د روغتون د لیدو لپاره پلچرخي زندان ته تللی و. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل د سرخی پله د محبس ځینې بندیان د مخدره موادو د روږدو په زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وای په مخدره مواد روغ دي کسان هر ډول نشئی مواد د ننه په محبس کې په اسانۍ سره ترلاسه کولای شي. د دې محبس په مخدره مواد سوتن روغ دو د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لزندانی کېدو د مخ روغ رمټو هو کله چې بندیان شول په محبس کې په مخدره مواد روغ دي شول. د محبس سوتن روغ دو بندیانو ازادي رادیو ته وویل
مواد مخدر پور است کیلو کیلو چقدر چنگ چقدر به کارتا
اسکرا میاره که پایوازا میاره و شما نمیفهمیم فقط میفهمیم که است.
زمانم حسین دی محبس له مخدر و مواد و ډک دی په کیلو کیلو پیدا کیږي. اسکرې راوړي، پایوازان راوړي، هر څومره چې وغواړي د ننه په محبس کې پیدا کیږي او که اسکر ورسره مرسته ونه کړي د محبس له وو دروازو څخه څنګه داخليږي. زمانم سید اسماعیل دی په بازار کې یو کیلو هیروین په 1,80,000 دی، په محبس کې په 1,40,000 دی.
په همدې ورځ د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل له یو شمېر خبریالانو سره د سرخی پله د محبس د روغتون لیدو ته ورغلی و.
ډاکټر دلیل وویل په یاد محبس کې یو شمېر بندیان په مختلفو ناروغیو اخته دي او دوی هڅې پیل کړي چې وقایه او درملنه یې له پخوا څخه زیاته منظمه او جدي کړي.
خدمات برای وقایه از امراض ساری، زردی سیاه، اچ آی وی و سیفلیس هم اجرا میشن.
د ساری رنځونو لکه تور زیړی، اچ آی وی، سفلیس او داسې نورو ته خدمات جاری دی. په محبس کې د شکر، نری رنځ او پوستکي ناروغۍ شته چې درملنه یې کیږي. همدارنګه معتادینو ته هم د درملنې پروګرامونه جاري دي. د نری رنځ کابو څلي رشتنه ناروغان د درملنې لاندې دي او شپږ اته تنه چې اچ آی وی مثبت وه روغتیایي خدمات یې روان دي.
د عام روغتیا وزیر کابو سلویخت قلم مختلف درمل هم د محبس روغتون ته ورکړل. د محبس روغ د بندیانو دا هم ویل چې که د ننه په محبس کې ورته د مخدرو موادو د استعمال اسانتیاوې برابرې نشي او لازمه درملنه یې وشي، له دې رنځه به په اسانۍ سره ورغېږي. د افغانستان د محابسو عمومي رئیس جنرال جمشید له دې انکار ونه کړ چې مخدر مواد محبس ته لیږدیږي، خو ویې ویل چې تدابیر جدي کړي سو دا مواد زندانیانو ته ونه رسیږي.
د کابل په پلچرخي زندان کې په مخدره موادو د روغدو بندیانو د ستونزې په اړه مو واورېدل. وړاندې اوري چې ایران بیا څو تنه د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط اعدام کړل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس به قسیم سولمل ته وار ورکړو چې د دې ساده مهمو کورنیو او نړیوالو خبرونو سرټکي واوروي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وای د هرات د مسولینو د ادعا په اړه چې د جهادي قمندانانو د شورا لخوا په دې ولایت کې په خلکو وسلې وشل کېږي څېړنه وسی. د نیمروز چارواکي د ایران له سرحدي مسولانو سره د افغانستان پر خاوره د ایران له لورې د درنو وسلو د وشتلو په اړه خبرې کوي. د برېټانیا یو پوځي قاضي وویل چې د دغه هیواد 15 سمندري پلي پوځیان چې د افغان په وژلو تورن دي خپل نمونه پټ ساتلی سي. قاضي څرګنده کړه چې د عسکر کولی سي چې د محکمې په ترڅ کې خپل نمونه وانخلي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د امریکا د جمهوري ریاست د سه شنبې د ورځې انتخابات د رقابت او ګڼګوندۍ په یو ښه فضا او ښه نظم سره ترسره سول. اخو د امریکا د نیویارک او نیوجرسي سیمو د سمندرغاړو اوسیدونکو ته د نوي توپان د رسیدو له امله خبرداری ورکړل سوی چې خپل کورونه پرېږدي. سوریایي اغیانو د چهارشنبې په ورځ د دمشق پر لمنو برید وکړ. د سیمه د ولسمشر بشار الاسد د علوي اقلیت مرکز دی. د ګواتیمالا ولسمشر وایي د 1.4 رشته په کچه زلزلې چې د ګواتیمالا د آرام سمندر غاړې ولرزولې لشتر لږه 43 تنه وژل. او د چین واکمن کمونیست ګوند رسمان نتلسه ملي کانګرس پرانست.
ازادي رادیو اورید غراز خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې پروګرام لرو. خو پر دې سربیره په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو هم راپورونه لرو. زو ایران ته ایران بیا څو تنه د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط اعدام کړل. ایران د نړۍ هغه هیواد دی چې ډیر اعدامونه پکې کیږي او زیات اعدامونه بیا د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط وي. د اعدامونو د اروپایي اتحادیه او بشري حقونو د ادارو اندېښنې هم راپارولې دي. په اړه نور حالې فریده هوډ سیفي وړاندې کوي.
ایران د مخدرو موادو لستنه قاچاقړونکي د چرشنبې په ورځ په زندان کې اعدام کړل. د خبر د فرانسې خبری آژانس د ایران د لوی سرنوالۍ د وی پاڼې په حواله خبر کړی دی. په اعلامیه کې راغلی چې د سړي چې د سلګونو کیلوګرامو مخدرو موادو په قاچاق محکوم شوی وو په دار شول. په ایران کې چې قتل، جنسي تیری، وسلوال اغلا، د نشه یي موادو قاچاق او خیانت ته سزا مرګ ټاکل شوې ده. د هغوی وادونو په کتار کې دی چې پکې ډیر اعدامونه کیږي لکه چین، سعودي عربستان او متحده ایالات. دوه اونۍ مخکې ایران اعلان وکړ چې لس تنه داسې کسانی چې د مخدرو موادو په قاچاق محکوم شوي وو اعدام کړي دي چې دې مسلې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې اندېښنې وپارولې. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کاترین اشتون وویل کله چې په ایران کې د اعدامونو په اړه اورېدلې ترهېدلې ده او د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي احمد شهید ویلي چې د هم په ایران کې د اعدامونو د اورېدو په اړه ټکان خوړلی دی. شهید وایي د روان میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې څه باندې 300 تنه اعدام شوي، خو ممکنه ده چې دا ارقام تر دې هم لوړ وي ځکه چې د ایران حکومت د اعدامونو په اړه د معلوماتو پر ترلاسه کولو باندې محدودیت وضع کړی دی. شهید وایي په تیر میلادي کال کې په ایران کې 650 اعدامونه شوي دي چې دا په نړۍ کې د دې هیواد نفوس ته په پام سره تر ټولو زیات اعدامونه ښیي. په لندن کې د بشري حقوقو د څارنې د بخښنې نړیوال سازمان په پرلپسې توګه له ایران غوښتي چې د مخدرو موادو قاچاقونکي دی نه ادام کوي او وایي چې د سزا ډیره شدیده ده. په ایران کې د ادامونو درې پر څلورمه برخه د مخدرو موادو له قاچاق سره ارتباط لري، ځکه په دې هیواد کې د مخدرو موادو پر ضد ډیر سخت قانون شته. د بخښنې د نړیوال سازمان راپور چې د تیر اکتوبر په نهمه خپور شوی وایي چې د روان کال له پیله درې سوه څلور څلوېښتنه په ایران کې ادام شوي چې ډیر شمېر یې د مخدرو موادو په قاچاق کې لاس درلود. راپور وایي تیر کال ایران لږ تر لږه درې سوه شپېته تنه ادام کړل چې د دوی ډیر شمېر د مخدرو موادو د قاچاق په ارتباط ادام شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان جمهور رئیس اسف علي زرداری د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې په دوهم ځل کامیابی دوت خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته مبارکي ویلې او تمه څرګند کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلونو دوستانه اړیکې د متقابل احترام او د یو بل ګټو ته په درناوي لاپسې غښتلې او پیاوړې شي. د نور نړۍ په شان پاکستان هم د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو پورې ډېرې هیلې تړلې وي، خو دا ځل پاکستانیان د تیر ځل په نسبت داسې ښکاري چې د امریکا د اوباما کامیابی دوت ډېر خوشاله نه دي. نور جزئیات له پیښور د ازادۍ راډیو د خبريال مجيب الرحمن انګار په راپور کې
د څلور کال وړاندې یعنی د اوباما د جمهوریت ریاست د لومړۍ دورې په نسبت د پاکستان دولت سیاسي ګوندونه او ځینې مبصرین په دویم ځل د هغه ټاکل کېدو ته چندانې خوشاله نه ښکاري. په پیښور کې مې د دینی ورځپاڼې له مدیر رحیم الله یوسفزي نه وپوښتل چې ولې پاکستان د اوباما بریالیتوب ته خپه دی یا لږ تر لږه خوشاله نه ښکاري.
پاکستان داسې فکر کاو چې پاکستان مشکلات زیات شوي دي. موږ ګورو چې پاکستان حکومت، ولس، سیاسي ګوندونه، پارلمان، فوج ټول چې دین لري د اوباما نه ګیلې شتوي کولی.
د یو شمېر نورو هیوادونو د دولتونو سیاستوالو او عام ولس په شان د پاکستانیانو ترمنځ هم د پوښتنې راپورته شوی چې د بیا انتخابېدو وروسته به جمهور رئیس اوباما د دې هیواد پر وړاندې په خپلو پالیسیو کې څه بدلون راولي که څنګه. رحیم الله یوسفزی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
زما په خیال باندې د اوباما انتظامیه چې کوم مخکنی پالیسۍ وې په هغې کې بس لویه تبدیلي نه راځي. دومره حملې کې به نور اضافه کېدی شي، پاکستان باندې به نور فشار راولي چې هغه ترهګرې خلاف جنگ کې امریکې سره مرسته وکړي او د حقاني شبکې په هکله به هم دوی پاکستان باندې فشار راولي چې هغې د دغې شبکې خلاف په شمالي وزیرستان کې اقدام وکړي.
رحیم الله یوسفزی هم د یو شمېر نورو څېړونکو په شان په دې باور دی چې په کورنۍ سیاست کې به چندانې بدلون را نشي، خو په بهرنی سیاست کې به ډېر بدلونونه ولیدل شي. امریکا کله یوې خوا د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان پر نیت شک کوي، نو له بله پلوه په دې لړ کې د دې هیواد د هڅو او قربانیو ستاینه هم کوي، خو پوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې به په دغه پالیسۍ کې څه بدلون راشي که څنګه. رحیم الله یوسفزی په هکله داسې وایي:
البته مشکلات به مخې ته راځي او دا د امریکي فشار به پاکستان باندې زیاتېږي. یو بل نه به دوی شکایات لري، خو یو بل سره به خبرې هم کوي، یو بل سره به ګزاره کوي. شکایات ګیلې یو بل نه شته، د هغه مخکنۍ مشکلات اوس نشته. نو ما په خیال باندې اوس خو فعلا تعلقات په ښه کېدو دي.
د امریکا او پاکستان چې دواړه د ترهګرۍ ضد جګړې همکار هیوادونه ګڼل کېږي، په اړیکو کې په وروستیو څو کلونو کې د پام وړ اختلافات او ترنګلتیاوې رامنځته شوې دي. په لاهور کې د سی آی ای د یو قراردادي په ډزو د دوو پاکستاني استخباراتي مامورینو له وژنې نیولې بیا د مومندو په سلاله سیمه کې د پاکستان پر یو سرحدي پوسته د امریکایي هلیکوپترو تر برید او همداراز په بټ آباد کې کاکول پوځي اکاډمۍ ته څیرمه د اوسامه پر کور د امریکایي ځواکونو برید د دغو اړیکو د خرابېدو عمده دلایل ګڼل کېږي. یو بل لانجمنه موضوع چې له تیر یوې لسیزې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلاف لامل بلل کېږي، په شمالي وزیرستان کې د سختدریزو وسلوالو ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو په باب پر پاکستان د امریکا فشار دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي او مثبت همکاري په سیمه کې د ثبات د ټینګښت او ترهګرۍ د مخنیوي او له منځه وړلو په لړ کې نه یوازې د اسلام آباد او واشنګټن بلکې د سیمې او نړۍ په ګټه ګڼل کېږي. خو دا لا نه ده جوته چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به دغه همکاري په کومه بڼه دوام وکړي. مجيب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
مخکې له دې چې ستاسو د ورکو شوو اذانو د لټې پروګرام درته خپور کړو، بیا هم د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په موضوع کې تنقید کوو. وروسته له هغې چې ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دوهمې دورې لپاره بریالی شو، دا پوښتنې راپورته شوې چې د بیا انتخابېدو وروسته به هغه په خپلو کورنیو او بهرنیو پالیسیو کې بدلون راولي او که نه. څېړونکي په دې باور دي چې ښایي په کورني سیاست کې لوی بدلونونه رانه شي، خو په نړیوالو سیاستونو کې به بدلونونه ولیدل شي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
څېړونکي په دې باور دي چې که څه هم ولسمشر باراک اوباما په انتخاباتي مبارزو کې خپل سیال ته ماتې ورکړه، خو په نړیواله صحنه کې ورته ډېر اختلافات مخې ته پراته دي. له دې جملې څخه د ایران، سوریې مسلې او ښایي چین هم واوسي. د امریکا د ډیموکرات ولسمشر ژمنه کړې چې خپل بهرني سیاستونه به هماسې چې دي پرمخ یوسي، خو د ایران په اړه یې لاره پرانیستې پرېښې او تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر باراک اوباما به د ولسمشرۍ په دویمه دوره کې د ایران اتومي ستونزې د هواري لپاره یوازې په ډیپلوماټیکو هڅو تکیه وکړي او که نه له اسرایلو سره به د ایران په اتومي تاسیساتو د پوځي بریدونو لپاره لاس یو کړي. د سوریې په اړه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکا به د دې هېواد پر رژیم په اوسنیو فشارونو قناعت وکړي او که نه د سوریې د حکومت مخالفانو ته به وسلې ورکړي. د څېړونکو په باور که شرایط اجازه ورکړي، ولسمشر باراک اوباما به خپل بهرنی سیاست کې آسیا ته پاملرنه زیاته کړي او د چین او هندوستان د هغه پرمختګ څخه چې وړاندوینه یې شوې ښایي لرې پاتې نه شي او د وخت په تېرېدو به د منځني ختیځ څخه ووزي. خو په هر حال کې ایران چې لویدیځ هېوادونه یې اټومي پروګرام ته په شک ګوري او سوریه چې نښتې پکې روانې دي، ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. په بروکینګز چیلډنز انسټیټیوټ کې د سیاسي چارو مرستیال مارټین انډیو کوایي 2013 میلادي کال به د امریکا لپاره په نړۍ کې د اتومي وسلې د نه پراختیا د سیاست په برخه کې یو ټاکونکی کال وي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې د اتومي وسلې د جوړولو څخه د ایران منع کول یو مهمه مسله ده. ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا به د اتومي وسلې له جوړولو څخه د ایران د منع کولو په خاطر هر هغه ګام پورته کړي چې ضروري وي. دا څرګندونې د پوځي ځواک کارول هم له احتمال لرې نه ښیي. د نړیوالې امنیتی او دفاعي پالیسۍ په مرکز کې جیمز ډیپنز د سوریې په اړه وایي د ته په باور ښایي شرایط امریکا مجبور کړي چې د سوریې په کړکیچ کې مداخله وکړي. د نوموړي په وینا دا د تصور وړ نه ده چې په سوریه کې د وضعیت خراب شي او امریکا دې ورته لاس ترسنې کیني. د انډیوک په وینا ګمان نه کوي چې امریکا دې وار بیا د فلسطین او اسرایلو د سولې په مسلې او یا په مصر او ټونس کې د اسلامي حکومتونو په موضوعاتو کې ښکیل شي، بلکې ډېره پاملرنه به یې چین او هندوستان سره د اړیکو نږدې کولو ته وي چې ډېر امکانات پکې شته. د چین په اړه مارټین انډیوک وایي که څه هم د خپل جمهوري غوښتونکي سیال میټ رامنی سره په وروستۍ مناظره کې ولسمشر باراک اوباما چین یو رقیب هیواد او په عین حال کې شریک وباله، خو نوموړی به د چین سره د مخالفت پر ځای د همکارۍ هڅه وکړي. په افغانستان کې به هغه پالیسي کې کوم بدلون رانشي چې امریکا غواړي د 2014 کال تر پایه له دې هېواد څخه خپل محاربوي سرتیري وباسي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د چهارشنبې په سهار د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته وویل امریکا به د افغانستان په اړه خپلې ژمنې هېرې نه کړي او په افغانستان کې به خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخا او بریلی اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ډېر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو ځینې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. د دې په څنګ کې یو ایمیل هم را رسېدلی دی او ټول هغه تلیفوني پیغامونه به واورئ په کوم کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ. د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره حتمی ووایئ، ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. نو ګران اوریدونکو، راځئ چې د نن ورځې دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. تاسو زموږ غږله آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایاست. گرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل تاسو ته درولولم کوم چې مونږ ته جمال الدین روحانی را لېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې اول د آزادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وایي، پس له سلامه وایي چې قدیر چې د سید ولی زوی، د قادر رسول جان او عبدالولی ورور او د وکیل او کمین وراره او د عبدالعزیز د تره زوی، د ننګرهار د ولایت د اچین د ولسوالۍ د میدانک یا معبد د کلی اوسیدونکی دی. په کال 1950 کې نوموړی 25 کلن و او د کابل په پوهنتون کې محصل و. 3 کاله کېږي چې بې درکه شوی دی. که هر چاته د نوموړي په اړه معلومات وي او یا د خپله په خپله دغه پیغام اوري، نو موږ ته دې په دې شمیرې تلیفون وکړي. د تلیفون شمیرې دي 0000440043. بله شمیره ده 0909093295. یوه بله شمیره هم ویلې ده 0909983822.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په دې برخه کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورکوښوي عزیزان پیدا شوي دي. دا داسې ټلیفوني پیغامونه دي چې د تاسو د ځینو ورکوښو عزیزانو په اغلب کې معلومات دي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه شرخان د لغمان ولایت کرغیول ولسوالۍ خبرې کوم. دلته یو هلک ده چې له رنګه تور ده، سپینې جامې په تن دي، نوم شیر ښیي، د پلار نوم شراج ښیي، او دی وایي چې زه د غنخیلو د ولسوالۍ یم او که د ده قریبان دوستان ما خبره اوري په دې شماره کې زنګ ووهي 0000043. وسلام.
مانم جمال دا د بغلان نه خبرې کوم. تقریبا د 1450 کال نه راپدې خاطر یو سړی په نامه د فاروق شاه چې په سوپیر اعلی باندې مشهور دی په بغلان کې اوسېږي، نو که هر وایي چې زه د قندهار یم، ماته نو پوښتنه کوي د کوم ولسوالۍ ځای نور نه شي ویل چې په علاقه دغه نه به پورته پوښتنه نه کوي. دغه ماته شته ده که هر څه ورکې دې ساجي کې راستې ما سره دغه تماس باندې شماره باندې تماس ونیسي 0989121800. شماره بیا تکراروم 0989121800.
السلام علیکم، زه نورزای د خوست ولایت څخه. تیره ورځ د ازادۍ رادیو څخه یو تن هیوادوال د غلام نبی په نوم چې بې درکه شوی دی 14 کاله کېږي، هغه د غلام نبی په اړه زه معلومات لرم. هغه په خوست ولایت کې دی، کس وارث اخلي چې په اړه یې نور معلومات پیدا کړي نو کولی شئ چې په دې شمېره اړیکه ونیسئ 0000043. شمېره بیا وایم 0000043.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. محترم اوریدونکو، اوس به تاسو ته هغه یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې جمال الدین موږ ته رالیږلی دی او خپل ورونه لټوي. دغه محترم ورور په خپل تلیفوني پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به د ده پیغام واورو، پس له پیغامه به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومې چې د ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. اول به د ده پیغام واورو.
السلام علیکم، زه د بادغیس د وخت فرغاب د ولسوالۍ شمشل اوسېدونکی جلال الدین نمیږم. زما دوه ورونه دي، یو عبدالرحمن بل عبدالستار. دا 15 کاله کېږي چې د کوره څخه نادراکه شوي دي. هر چا ته چې معلومات وي په دغه نمبر باندې ما ته زنګ ووایو. السلام.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د محترم جلال الدین د ورونو په اړه څه معلومات لرئ نو په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. 0 0 4 3 6 8 و د تلیفون شمېره به یو ور بیا وایم. 0 0 4 3 6 8 و. د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یکشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. دا سیزمون غاغلا ازادي رادیو څخوري. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګاست. ګرانو دوستانو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زبهر له خبرې کوم. زما ولر او څو سمې ولحق نیمګی جنر الحق زوړه تقریبا 2015 کال دوه میاشتې شپږم درنور څو ده. که هر چاته معلومات چې ما دوست مې وسې تلیفون یې کیسه په وسو واتو نه وي 2031903 به صاحبل شمنم نه سپو وسو شپږ اچا 0315 اتوي سونه وی بل کا وانی به جایزه ورکوم. والسلام احترام راځي د کوونو. والسلام احترام.
زاد خالق د بادغیس ولایت بلمرغاد ولسوالۍ ته خبرې کوم. زما یو پلار دی په نامه د ملا علاودین، ملا ګل محمد زوی دی. درې کاله درې نیم کاله کېږي پته دی، هېڅ معلومات یې نه راته کېږي چې هر سړی پته لري یا په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهي. 0 0 8 4 1 3 0 9 و. زما یو ورو دی، نیمردین دی، د ملا قمردین زوی دی. د بادغیس ولایت د مغرد ولسوالۍ دی. پښین به نه د نن څو اته لسکار دا ایده بس ورک ده. د پنځه میاشتې کیږي فلاح نه سه د بغداد ولایت د مخور د ورسوالې څنګه وو تاسو کولای شئ چې ازادي راته د غیلنی وکړي.
السلام علیکم، زه د ایمان خبرې کوم. د اختلاف نامه یو ځای یم استعمالی و اماز دی چې د باغران څخه کورې په باغران کې دی. نن محمد ولی دی دا ډیر وخت کیږي
زوالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ کوم څه حاکم. نورو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 4 کاله د مخه له کوره وتره یا بې درکه شوی ده. خو زما ورور د ځاځي خپل نوم ځان نه معرف کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او بیا وپېژني ځینې نښې زده دي. درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي او د خیله د څنګه ته چې خو د سم شي وای به تا کغه روغ شوي کله زما غږ په خپل خویا دې د انډیوالا نه لري نو د مانوي ضروري له مخې د پلان د شمار وړ کې ټینګ کړي او خپل د 2 لک افغانۍ جایزه دې تر لاسه کړي کشمیري دې سپر ورڅوا اویا فاک سوا ورڅل وی یو سا دوه نه وي بس شماره ده سپر او سوا دوه وو نه وي اته نه وي سلام علیکم
السلام علیکم نام دې الله د کندهار ولایت څخه لیکل شوی چې له څنګه ځانګړي سوال دی ما راځي چې په خپل پلان مو د ورځې نشته چې هر څومره ورته کې فارم معلومات ما یې تلاش نه راځي چې پر او ام دا یو او تر څلور څلور اته سپر او ام دا یو او تر څلور څلور اته دا نه راځي راځي سلام علیکم
تقریباً هر چا معلومات سلام دی آزادی ریڈیو نا ڈیرا ڈیرا مننا سلام
زدا تخار دا ولای د خوځغار د لسالینه خبرې کوم معلوم رحمت الله دی د اجمل کرم زین د نور الله په نام د دوه کال کې زموږ ورو ته د مرګ د ژوند په تناس که هر ګران عزیز ور په دې د باندې مات سپه ته معلومات راکې نو ډیر شه بو اسناد موبایل نمبر 0322341 5523 د اسناد موبایل نمبر دی 0322341 5523 د اسناد موبایل نمبر دی هر څوک هر مسلمان په دې د باندې مات سزای معلومات راکې نو ډیر شه بو سلام
السلام علیکم زلال محمد د سپه د دو دکلی خبره کوم زما یو په اکادي د درې کال کې د کورنا د راکب په نامه د متي اولاد په پدې اړه څوک معلومات لري نو ما ته په دې نمبر ځنګ وي پر اویا اته شپږ درې سو شپږ شپږ سلو او بل شمیره ده پر اویا اته ویشت نه څلوېشت شپږ سو یو اویا
الو سلام علیکم زه ګل افغان د خوست ولایت نه خبرې کوم د ما یو ماما ورک ده چې په نوم دی مبارک شاه ده که چاته لطمان پته لګېږي په دې شماره دې له ما سره اړیکې ونیسي 0 0 0 1 2 2 9 لازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه یو ور بیا به اشاره تکرار کوم 0 0 0 1 2 2 9 لازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه سلام علیکم
السلام علیکم صاحب جانا جنرمن طرح کے سیدی نون سوالی کا خبر کو میں نائے اور ہزار دیو رکھی نہیں ہے یا ملوزا کا غابی تو دا کہ آج بیا ما تو زنگ ہوئی کے ساتھ ایک داخی ہے ساتھ پتا سپر وقت سو کنجلی میر میں سو نا کیا سو درمیر سو لوگ سو کنجلی میر سو ساتھ آج السلام علیکم زه شي جانم څنګه د ولسوالۍ څخه تمه یم زما ورور د ولسوالۍ کې شورت پیل بسم الله تمام د فکر غوا ما کار وی چې هر څه په پاتې یي په دغه شماره د زموږ سره اړیکه ونی چې په اوسه و یو نی و دې څلو دې اتیار
بلی السلام علیکم محمد نشین او د روزګان ولایت چرشمو ولسوالۍ د افغان څخه تاسو سره پایډی کېم زموږ یو دوست د عبدالواحد په نامه چې د حاجي عبدالخالق مرحوم زوی دی دا شپږ اووه کاله کېږي چې ورک دی که چاته د ده په هکله معلومات وي دی کولی شي چې موږ ته تر دغه نمبر باندې موږ سره تماس ونیسي او اړیکه درسره ونیسي معلومات راکړي 0 0 0 4 2 2 5 4 5 او بله شماره ده 0 0 0 4 3 4 5 5 2 2 شماره یو ځل بیا وایم 0 0 0 4 3 4 5
بله سلام علیکم زه ولی پکتیاوال ما یو ملګری دی چې دا ته کله کېږي بېدرکه شوی دی د زید الله په نام نه مېږي که هر شته معلومات دي نو زما سره د په دې ټلیفونو شمېره او اړیکې ونیسي 0 0 0 8 5 5 1 1 او بله شمېره ده 0 0 0 3 8 5 8 او 2 لک نغده شرینې دی واخلي وسلام
د تا بهیر کبه په یاد يم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما.
دا ورکوشو عزیزانو دا لطه پرگرام دا ازادی رادیو دا پرگرام پلومری سل دا یک شنبه پورز دا چلور و دو شنبه پورز دا تو بجو پخ پرونکی خپریگی دا دی پرگرام او ریدل مهی روی گندستاسو کم را کزیز پکی پیدا شی.
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو ځانو د پروګرام وخت هم دومرو که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې نوې اوریدلای تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام بیا له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې دوام لري.